السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې زه صفی ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلاست وایم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي نن چهارشنبه ده د 1399 کال د لړم میاشتې شلمه د 2000 کال د اکتوبر د نومبر 11مه د ازادي رادیو په دغه سهارنۍ خبري پروګرام کې وړاندې اورئ چې د فرا والی وایی چې په دغه ولایت کې د القاعده د یو مهم وژل شوی مشر ډیر خطرناک و او په ټول لویدیز زون کې فعالیتونه کول دا مو د سر موضوع ده. د شانګهای سازمان ته د ولسمشر غنی د خبرو په اړه هم تاسو ته جزئیات درکوو خو تر هرڅه مخکې خبرونه د مهم خبرونو سره ټکی د شانګهای سرمشریز ته په وینا کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي د افغانستان د سولې او ثبات په وړاندې شته ننګونو ته باید پام وشي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په جاوزجان ولایت کې د طالبانو د حملو په نتیجه کې درې ملکیان وژل شوي دي او برټانیې د بیلاروس دوه پیلوټ ډیپلوماتان وروسته له هغه وویستل چې مینسک دوه برټانیایي ډیپلوماتان له بیلاروس ایستلي وو. پوره خبرونه د شانګهای سرمشریز ته په وینا کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي د افغانستان د سولې او ثبات په وړاندې شته ننګونو ته باید پام وشي. ښاغلي خان د افغانستان په اړه په وینا کې دا هم زیاته کړه چې د افغان کډوالو بیرته ستنېدل باید د سولې د مذاکراتو یوه مهمه برخه وي.
We must also remain mindful of the challenges ahead, especially the role of the
موږ باید د شتننګونو په اړه هم متوجه اوسو. په تیره بیا د کورونا او باندنۍ مخرب رول ته چې نه غواړي په افغانستان کې سوله او ثبات راشي. په پوره عزت د افغان کډوالو ستنېدل باید هم د سولې د خبرو یوه مهمه برخه وي. د پاکستان د یو زیات شمیر افغان کډوالو کوربه دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال 1,400,000 افغانان په پاکستان کې اوسي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په شانګهای کانفرنس کې د خبرو په مهال دا هم وویل چې پاکستان د افغانانو په مشرتابه او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړی دی او په افغانستان کې جګړه هیڅ نظامي حل نه لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي په جاوزجان ولایت کې د طالبانو د حملو په نتیجه کې درې ملکیان وژل شوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویاند فواد امان ازادي راډیو ته وویل دا پیښه پرون ناوخته وشوه.
زمانی کې تعداد از نمازګزارا از مسجد بیرون میشدن و به طرف خانه خود پس از ادای نماز
کله چې لمنسکون کې له جماعت راووتل او د کور په خواروانو طالبانو ور باندې ډزې پیل کړې او له بده مرغه درې هیوادوال پکې شهیدان شول. تروسه طالبانو د دفاع وزارت دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو ادارې په دې هیواد کې د ملکانو د مرګ ژوبلې له زیاتېدو جدي اندېښنه ښودلې. په ننګرهار ولایت کې په کرونا ویروس د اخته شویو امنیتي او دفاعي ځواکونو د درملنې لپاره روغتون پرانیستل شو. د کورونا چارو وزارت د تأمیناتو معین ریاض درمل پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې له دې روغتون د ختیځ زون ټول نظامي مسؤلین ګټه اخیستلی شي.
کورونی چار وزارت پلان لري د دې کال په جریان کې یو اساسي تعمیر او ورسره اضافي تجهیزات هم د دې روغتون لپاره واخلو تر څو په اوږد مهال کې وکولای شو له دې مرکز نه بدون د کورونا له تداوی د بعضې نورو صحي ضروریاتو خصوصا د زخمیانو تعجیل رسیدګۍ په برخه کې او د نورو هغه مرضونو پاک لباندې چې اوس پولیس په مرکز باندې اتکا کوي دغه روغتون نه استفاده وکړي.
د ښاغلي درمل په وینا د کرونا ویروس د ناروغانو لپاره دا روغتون 50 بستر لري. د ننګرهار د والی دفتر هم د سیشمې پرس په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړې او پکې راغلي و چې په دغسې مرکزونو باندې 14 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. برټانیې د بیلاروس دوه ډیپلوماتان وروسته له هغه وویستل چې مینسک دوه برټانیایي ډیپلوماتان له بیلاروس ایستي وو. دا په داسې حال کې ده چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو په وړاندې لاریونونه لا زیات شوي او مظاهرچیان له ده د استعفا غوښتنه کوي. د روان میلادي کال په اګست کې په بیلاروس کې ولسمشریز انتخابات وشول چې لویدیځ یې د نتیجې له منلو ډډه کړې ده. د برټانیې د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب د نومبر په 19مه په خپله په بخښنه سره د نومبر په لسمه په خپل ټویټر لیکلی چې د لوکاشینکو رژیم نشي کولای له درغلي او ډکو انتخاباتو په اړه د برتانیې خوله چوپ کړي او د بیلاروس د خلکو پر ضد تاوتریخوالي ته دوام ورکړي. راب روسل هغه دا خبره وکړه چې د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن ویل د بهرنوی چارو وزارت یې په لندن کې د بیلاروس سفیر احضار کړي. تر دې مخکې د بیلاروس د بهرنوی چارو وزیر اناتول هلاز ویلی وو دوه برتانیایي ډیپلوماټان لخپلې خاورې باسي ځکه هغوی په ورانونکو فعالیتونو بوخت وو. د فلسطین د آزادۍ ادارې عمومي منشي سایبر عقاد د کورونا ویروس له کبله په 15 کلنې مړ شو. د فلسطین ولسمشر محمود عباس د سیشن بپورس وویل د عقاد مړینه د فلسطین او د هیواد د خلکو لپاره لویه ضایعه ده. عباس په فلسطین کې 3 ورځې ماتم اعلان کړی. عقاد په 2010 کال کې د سږو عملیات کړی و. په دې وروستیو کې په کورونا ویروس اخته و او 13 میاشت په ویست جرلزلیم بیت المقدس کې روختون کې بستر شو. د د مړایل لویدیزه ترانکی رام الله ته انتقال شو او د فلسطین د جمهوریت ریاست په ودانه کې فاتحه واخیستل شو. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي پر بیلاروس، قرغیزستان او مالدووا د بهرني فشار هڅې د منلو وړ نه دي. پوتین دا خبرې د سیشنبې په ورځ د شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې وکړې. د ویل پر بیلاروس بهرني فشار دی. 3 میاشتې کېږي چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو پر وړاندې لاریونونه روان دي. مظاهره چان له لوکاشنکو غواړي چې استعفا ورکړي. د اګست میاشتې په 9 نیټه په بیلاروس کې ولسمشریز انتخابات وشول چې په نتیجه کې انتخاباتي کمیسیون لوکاشنکو ګټونکی اعلان کړ.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزه وریځ د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټیاو. هرات کې اسمان لمر د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه نه. کندهار کې اسمان لمر د تودوخه لوړه درجه 26 ټیټه 15. مزار شریف کې اسمان زایزه وریځ د تودوخه لوړه درجه 22 ټیټه 8. جلال آباد کې هم اسمان زایزه وریځ د تودوخه لوړه درجه 22 او ټیټه 8 اټکل شوې ده.
خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ د فرا والی تاج محمد جاهد ویلی د القاعده شبکې یو مشر محمد حنیف چې په دغه ولایت کې وژل شوی ډیر خطرناک و.
فعالیت های زی منحصر تنها در ولایت فرانه بلکه در سطح زون غرب و جنوب غرب بود، بیشتر در قسمت ساخت و ساز و واسکت های انتحاری.
په فرا کې داسې وخت د القاعده شبکې یو مهم مشر وژل شوی چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون ویلي چې افغانستان د ترهګرو سره مخ دی. هغه وویل له ټولو کړکیچونو سره سره بیا هم د او حکومت د سولې لپاره لومړیتوب ورکوي. که څه هم له بېلابېلو کړکیچونو سره مخ یو خو سوله زموږ لپاره یو مهم لومړیتوب دی. په دغه پروګرام کې به وړاندې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له خبرو هم خبر شي چې پر بیلاروس، قرغیزستان او مالدووا بهرني فشارونه د منلو وړ نه دي بللي او ژوند رنګونه هم درته خبرو.
زه سپینه لیکم ارزاته هر څوک چې 15 ګون راکوي 10 ګون راکوي هر څو د ورځې 50 روپۍ یا 100 روپۍ کار کوي.
بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د فرا والی تاج محمد جاهد وای د القاعده شبکې یو مشر محمد حنیف چې په دې ولایت کې وژل شوی ډیر خطرناک و. د ملي امنیت ریاست پرون ویلي محمد حنیف د پاکستان تباو او په بکوا ولسوالۍ کې وژل شوی. د ریاست پر طالبانو تور پورې کړی چې د القاعده دغه غړي ته خوندي ځای ورکړی و. طالبانو تر اوسه د ملي امنیت ریاست د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. له ټولو ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو شلول د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د موافقې برخه ده. ملالۍ بشیر د راپور تفصیل وړاندې کوي.
د فرا والی تاج محمد جاهد وای د هند نیمه وچ لپاره د القاعده د مشر محمد حنیف د ورانکارو فعالیتونو ساحه تر فرا ولایت ور وړاندې و. شاغلی جاهد پرون مخستن ل ازادي رادیو سره په خبرو کې یاد کس ډیر خطرناک وباله.
فعالیت های زی منحصر تنها در ولایت فرا نیم
ده هغه فعالیتونه یوازی په فرا ولایت متمرکز نه و، بلکې په لویدیز او جنوب زون کې هم فعالیت درلود. تر ډیره د ځانمر ګل لپاره د وسکټونو د سرک غاړي مینونو او موټر بمونو جوړولو په برخه کې فعال و. هغه لیزری او دوربین لرونکي وسلې ترمیم کولې.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د دوشنبه په ورځ ویل چې محمد حنیف د فرا په بکوا ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال وژل سو. د هغه د وژل کېدو ورځ او وخت نه دی مشخص سوی. د دې ریاست د خبر پاڼې له مخې حنیف چې په عبدالله مشهور و پاکستانی تبعه و. په اعلامیه کې ویل سوي چې د عملیاتو پر مهال دوې پاکستانۍ ښځې هم نیول سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې په اکتوبر میاشت کې هم ویلي وو چې د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې مشر او د دې شبکې دوهم مهم کس ابو محسن المصري د ملي امنیت په ځانګړو عملیاتو کې په غزنی ولایت کې ووژل سو. د ملي امنیت په پرونی اعلامیه کې پر طالبانو تور پورې سوی چې محمد حنیف ته یې خوندي ځای ورکړی وو. په دې اړه چې د محمد حنیف وژنه به د افغانستان پر امنیت څومره اغیز وکړي، د سیاسي چارو کارپوه محمد شفیق همدم وایي د هغه وژل کېدل نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ پر امنیت باندې اغیز لري.
دا به لږ تر وخت مخکې وي چې سړی داسې البته تصمیم ونیسي یا ارزونه وکړي، ووایي چې واقعا دا سړی او نور القاعده غړي او تروریستي غړي په افغانستان کې اوس هم د طالبانو د مستقیم ملاتړ نه برخوردار دی. د دې موضوع د جوته کېدو دپاره لږ څه وخت او لږ څه څېړنه ته ضرورت شته. خو په عمومي توګه ویلی شم چې د دوی مړینه د افغانستان دپاره او د سیمې دپاره یو ښه خبر ده.
په فبروري میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ په لاسلیک سوې موافقه کې یو مهم ټکی دا دی چې طالبان به له هر ډول ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې له منځه وړي. د دې موافقه لیک پر اساس که طالبان له خپلو ژمنو سرغړونه وکړي، امریکایي ځواکونه به د 2021 کال تر مې میاشتې له افغانستانه نه وځي. د ملګرو ملتونو د جون میاشتې په راپور کې راغلی چې طالبانو له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې نه دیش کولی. د امریکا دفاع وزارت هم په جولای میاشت کې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې څانګه له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او پر امریکایي ځواکونو په حملو کې خپلې ګټې خوندي ساتي. د دې راپور پر اساس طالب جګړه مارانو هم له دې ډلې سره کار ته دوام ورکړی دی.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو ته غواګیاستو سمرازو شانګهای سرمشریزه ته د ولسمشر اشرف غنی د وینا په اړه باندې شانګهای شلمه سرمشریزه پرون جوړه شوې وه چې د ویډیو کانفرنس لارې ولسمشرانو او د حکومتونو رهبرانو ورته خبرې وکړې. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د شانګهای د همکاریو سازمان شلمې غونډې کې له دغه سازمان نه په افغانستان کې د اساسي قانون پر بنسټ د جوړ نظام د ملاتړ غوښتنه وکړه. ښاغلی غنی دا غوښتنه داسې وخت مطرح کړه چې د افغان دولت او طالبانو مرکشي پلاوي لا هم په دوحه کې دي، خو د سولې د خبرو په کړنلاره لا یوې هوکړې ته نه دي رسېدلي. اجمل تورمان په دې اړه ریپورټ جوړ کړی.
د شانګهای همکاریو سازمان شلمه غونډه د سی شنبې په ورځ په آنلاین ډول جوړه شوه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د غونډې ته په وینا کې د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا، د تروریستي شبکو او د مخدره موادو د قاچاق او یو شمیر نورو ګواښونو په وړاندې په مبارزې د ټینګار ترڅنګ له دغه سازمان وغوښتل چې په افغانستان کې د اساسي قانون پر بنسټ له جوړ نظام ملاتړ وکړي.
موږ د افغانستان حکومت او خلکو پر تیر غلبه انتخاب کړي. قدرمنو رهبرانو، ستاسې اجماع د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون په چوکاټ کې د هوساینې او سولې ترلاسه کولو په خاطر د افغان ولس له هڅو ملاتړ نه یوازې زموږ لپاره مثبتې پایلې لري، بلکې د هغو فرصتونو د درک لپاره مهم دي چې په اروپا او آسیا کې وجود لري.
open moment in history.
خاغلی غنی وویل چې د شویو سرویګانو پر بنسټ ته افغانستان له 50% زیات خلک له جمهوریت نظام لا تړ کوي. په داسې حال کې چې په خبرې د طالبانو ملاتړي 40% پوری دي. خو خاغلی غنی د دغه سرویګانو سرچینه یاد نه کړي. خاغلی غنی وویل چې د افغانستان د خلکو په اکثریت د دې په خبره د دغه لګکیو د غوښتنې قبلول به د شخړې او جګړې د دوام لامل شي. نوموړي دغه شان وویل چې د افغانستان د اساسي قانون د نظم ګډوډول به د شانګهای د همکاریو په سازمان هم منفي اغیز ولري او دغه شان به د ترهګرۍ د پراختیا لامل شي. خاغلی غنی وویل چې طالبانو سره د خبرو د پیل پریکړه د دولت لپاره سخته وه، خو له دې سره سره طالبانو نه یوازې دا چې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې په خپل ژمنې عمل ونه کړ، لا یې زیات کړل.
کته
هم موږ له بیلابیلو کړکیچونو سره مخ یو. سوله زموږ مهم او عاجل لومړیتوب دی. د یو دولت او ټولنې په توګه موږ له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل په هدف خپل هوډ وښود. متاسفانه نه یوازې دا چې د تاوتریخوالي د کمولو او د اوربند د ټینګښت ژمنې عملي نه شوې، بلکې د طالبانو لخوا په ډېره کچه تاوتریخوالی زیات شو.
But the violence by the Taliban is increased substantially.
د افغانستان ولسمشر پر خونیزو مرکزونو برید د طالبانو د تاوتریخوالي نه خیاده کړه. د شانګهای د همکارۍ سازمان غړو هیوادونو په دغه غونډه کې په سیمه کې د اړیکو او همکاریو په پراختیا او د کورونا وایروس پر وړاندې په ګډې مبارزې ټینګار وکړ. دا سازمان دا مهالته اصلي او څلور څارونکي غړي لري: روسیا، چین، تاجکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، هند او پاکستان اصلي، او افغانستان، ایران، مغولستان او بلاروسی څارونکي غړي دي. د شانګهای د همکارۍ سازمان شلمه غونډه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په کوربتوب جوړه شوه او ټاکل شوی چې یو ویشتمه غونډه د تاجکستان د ولسمشر په کوربتوب جوړه شي.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته غوږ شئ چې احمد شیبر کړي.
هف پوسټ ورسپانې د امریکا له منتخب ولسمشر جو بایدن څخه د طالبانو وروستۍ غوښتنې د پام اړولی او لیکي: طالبانو د سیشن بی پورس د بایدن له نوې ادارې وغوښتل چې د فبروري د میاشتې تړون ته ژمن پاتې شي. هغه تړون ته چې له مخې یې امریکایي ځواکونه د راتلونکي کال ترمې میاشتې له افغانستانه وځي. طالبانو په یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي دي چې دا تحریک غواړي د امریکا نوی منتخب ولسمشر او راتلونکي ادارې ته په ډاګه کړي چې په افغانستان کې د روانې جګړې د هواري لپاره تر ټولو منطقي او اغیزمنه وسیله همدا د دوحې تړون دی چې باید تطبیق شي. طالبان دغه تړون ته د امریکا د ژمنتیا مسله داسې مهال راپورته کوي چې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وړم ورځ په کابل کې په یو غونډه کې د بایدن له راتلونکي ادارې وغوښتل چې پر هغه دې له سره کتنه وکړي. سرور دانش ته راځو ویل چې د افغانستان دولت دغه تړون ته هیڅ مسولیت نه لري، ځکه نه یو اړخ او نه هم هغه تایید کړی دی. انډیپندنت رسپانې په افغانستان کې په دولتي ادارو کې پر ښځینه کارکونکو د حملو زیاتوالي ته کتنه کړې او لیکي: پر 3 کلنې خاطرې چې د غزنی له پولیسو سره د کار کولو یوازې 3 تیرې شوې وي، پرون حمله وشوه او ړنده شوه. هغې ویلي چې دا کار طالبانو کړی، خو د پلار په مرسته چې له پولیسو سره د دې له کار کولو خوښ نه و. خاطروی پلاری چې اوس په توقيف کې دی، دا تل تعقیبوله او په هغه ورځ چې پریډز وشو او پر سترګو پریډ چرې گزارونه وشول، پلاری پر لپسې ورته ټلیفونونه کول او ورڅخه پوښتل چې چیرته. د انډیپندنت پولیسو خاطرې ویلي چې پلاری له سمیزو طالبانو سره تماس ټینګ کړي او د دې د پولیسو د کارت یو کاپی هم ورکړې و چې له سیرې دا وپیژني. خو د ورسپانې په حواله طالبانو ویلي چې په دې پیشه کې دوی لاس نه لري او هغه یو کورنۍ مسله یاد کړې ده. وړاندې انډیپندنت لیکي چې په وروستیو 2 کې ډېرې پیژندل شوې ښځې د حملو لپاره په نقشه سوي دي. ورسپانه په دې ترس کې پر سبا سهار چې د دې هیواد د فلم یو له لومړنیو ډایرکټرانو ده او سیاسي فعالې فوزیه کوفي چې له طالبانو سره د دولت د سولې د مرکچي پلاوي وغړې ده، د حملو یادونه کړې ده. دواړه له دغو حملو چې پرې په اګست میاشت کې شوي وي روغي وتلي. په افغانستان کې پر فعالو ښځو د حملو زیاتوالي ته د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې فعاله سمیره حمیدی اشاره کوي او وایي: که څه هم په دې هیواد کې په عامه ادارو کې د ښځو لپاره کار کول ګران دي، خو د هیواد په کچه د شخړو زیاتوالي د دوی لپاره دا مسأله لا سخته کړې ده.
ازادي رادیو ته غوښتست په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو کولای شي. د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com ویب پاڼه کې هم واوري. اوس هم په دې اړه باندې تاسو ته یو راپور خبرو چې تمه ده په راتلونکي جنوري میاشت کې چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ کار پای ته رسیږي، تر څنګ به ګڼ چارواکي او امریکایي سفیران هم لدندو لیری شي. په دې ډله کې د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد نوم هم یاد شوی چې ګڼ کارپوان وایي ښایي د نیویو حکومت پر راتلو ښاغلی خلیلزاد لدندې لیری شي. نوریاس نوری په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د بهرنیو خدمتونو د ټولنې د شمیرو له مخې د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ تر بل هر ولسمشر ډیر سیاسون د سفیرانو په توګه ټاکلې دي. د امریکا متحده ایالاتونو پر 190 سفیرانو سربیره د ځانګړو سیمو یا خاصو موضوعاتو لکه د افغانستان د سولې د بهیر، د غربي بالکان د مسایلو او د سربیا کاسوو د مذاکراتو لپاره ځانګړي استازي هم ګمارل دي. که څه هم وروسته تر دې چې نوی ولسمشر انتخاب شي، ډیر سفیران غواړي چې خپل دندې پرېږدي، خو په ټوله کې به دا پر دې دندې ټاکل شوي سیاسون وي چې خپل دندې به پرېږدي. وروسته تر دې چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د بری اعلان وشو، په بهرنیو هیوادونو او د ملګرو ملتونو او ناتو په ګډون نړیوالو سازمانونو کې له ټولو شاوخوا 200 سفیرانو او استازو رسما غوښتل کېږي چې استعفا ورکړي. امریکایي پخوانی ډیپلومات رونالد نیومن چې په افغانستان او یو شمیر نورو هیوادونو کې د سفیر په توګه دنده ترسره کړې ده، وایي که څه هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د ډیپلوماسۍ په برخه کې اوږده تجربه لري، خو تر هغه ځایه چې نوموړی جمهوری پال او له اوږدې مودې د ګوند سره تړلی ښایي له دغې دندې لري شي. افغانستان د دفاع وزارت د پالیسۍ پخوانی مرستیال او د جنگ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر تمیم آسی هم ورته نظر لري. هغه ازادي راډیو ته وویل د ډیر احتمال شته چې د جو بایدن د ادارې د نوي ټیم پر تک سره خلیلزاد هم لري شي.
ډیر احتمال شته چې ښاغلی خلیلزاد او ټیم یې لري شي او نور ټیم وګمارل شي. د دوهې د موافقې پر ځینو مواردو ښایي بیا خبرې وشي.
د ښاغلی آسی په وینا په کابل کې به د امریکا سیاسي او پوځي مشران هم بدل شي او د سولې بهیر به نوی ټیم مخته یوسي. خو د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ادارې یو پخواني چارواکي چې د جنوبي آسیا د چارو سابقه لري او په قطر کې د سولې روانو خبرو ته په پام یې نوم نه دی افشا شوی، وایي ګونګوسې شته چې بایدن ښایي له خلیلزاده وغواړي چې د سولې هڅو ته دوام ورکړي. دغه پخوانی چارواکي ویلي ښاغلی خلیلزاد د دواړو ډیموکرات او جمهوری پال ګوندونو ملاتړ لري او په دې اړه هم بحث کیږي که د سولې خبرې پرمختګ ونه کړي له افغانستانه دی د امریکایي سرتیرو د وتلو پروسه شاته وغورځیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین پر بیلاروس، قرغیزستان او مالدووا بهرنی فشارونه د نه منلو وړ بللی. ولادیمیر پوتین د شانګهای همکاري سازمان په کانفرنس کې چې د آنلاین یا ویډیو لاري جوړ شوی او د سیشن پرس په خپل وینا کې ویل په بیلاروس له بهرنی فشار سره مخ ده. په بیلاروس کې پراخ لاریون کون کې غواړي چې الکساندر لوکاشنکو له خپل داندې لری شي چې د اگست میاشتې د انتخاباتو ګټون کې اعلان شوی وو. ملالی بشیر په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سې شنبې په ورځ د شانګهای همکاري سازمان په ویډیویي خونډه کې وویل چې پر بیلاروس بهرني فشارونه زیات شوي دي او دا فشارونه د منلو وړ نه دي. په بیلاروس کې وروسته له هغه پراخ لاریونونه پیل شول چې د اګست په 9مه د ولسمشریزو انتخاباتو په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکا ګټونکی اعلان شو. لاریون کوونکي له لوکاشینکا غواړي چې استعفا ورکړي. د بیلاروس سیاسي مخالفان او لویدیځ هیوادونه وایي چې په دغو انتخاباتو کې پراخې درغلۍ شوي وې. مسکو د لوکاشینکا ملاتړ کوي. لوکاشینکا له درو میاشتو راهیسې د لاریونو د ځپلو هڅې روانې کړې دي. د شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې پوتین ویل په بیلاروس کې تر ولسمشریزو انتخاباتو وروسته زموږ بیلاروسي ملګري له بېساري فشار سره مخامخ شوي دي. دوی د پاراونو او بندیزونو پر وړاندې درېدلي چې د معلوماتو او پروپاګند د جګړې له لارې پر دوی لګول شوي. لوکاشینکا په علني توګه ویلي چې اروپایي هیوادونه د ده په هیواد کې په لاریونو کې لاس لري. پوتین په خپل وینا کې د پخوانی شوروي اتحاد دوه نور غړي مالدووا او قرغیزستان هم یاد کړي چې تر بهرني فشار لاندې دي. پا په قرغیزستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو د نتیجو پر وړاندې پراخ لاریونونه وسول چې په پایله کې حکومت منحل او د پارلمان رئیس له دندې لیرې سو. او په دې هېواد کې د پراخ سیاسي کړکیچ په نتیجه کې ولسمشر سورنبای جینبیکوف تیره میاشت له خپلې دندې استعفا ورکړه. په مالدووا کې د اروپا ملاتړې ولسمشریزې کاندیدې مایا ساندو د نومبر په لومړۍ نیټه په حیرانوونکې توګه لومړی پړاو انتخابات وګټل او اوس د مسکو له ملاتړ لرونکي کاندید ایګور دودون سره په دوهم پړاو انتخاباتو کې برخه اخلي. پوتین دا هم وویل چې د مسکو په منځګړیتوب د ازربایجان د جلا غوښتونکي سیمې ناګورنو قرباغ اوربند به د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ سولې ته او په جنوبي قفقاز کې ثبات ته لاره هواره کړي. پوتین زیاته کړه چې د اس سی او سرمشریزه به د کورونا ویروس د مخنیوي پر موضوع ګډه اعلامیه ورکړي. د اس سی او یو شمیر غړي هیوادونه چین، هند، قرغیزستان، قزاقستان، پاکستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان دي. افغانستان، بلاروس، ایران او منګولیا په دې اداره کې د څارونکو رول لري او ارمنستان، ازربایجان، کمبودیا، نیپال، ترکیه او سریلانکا د دې ادارې مذاکراتي شریکان دي.
لاند خبرونه د شانګهای سرمشریزې ته په وینا کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلی د افغانستان د سولې او ثبات په وړاندې شته ننګونو ته باید پام وشي. ښاغلی خان د افغانستان په اړه په وینا کې دا هم زیاته کړه چې د افغان کډوالو بیرته ستنېدل باید د سولې د مذاکراتو یوه مهمه برخه وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په جاوزجان ولایت کې د طالبانو د حملو په نتیجه کې درې ملکیان وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه د دفاع وزارت د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې په کرونا ویروس د اخته شویو امنیتي او دفاعي ځواکونو د درملنې لپاره یو روغتون پرانیستل شوی. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي پر بیلاروس، قرغیزستان او مالدووا د بهرني فشار هڅې د منلو وړ نه دي. برټانیې د بیلاروس دوه ډیپلوماتان وروسته له هغه وویستل چې مینسک دوه برټانیایي ډیپلوماتان له بیلاروس ایستي وو. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ.
د ژوند رنگونه.
سلام، نوم دې څه دی؟
فیض الله.
فیض الله د څو کلو یې؟
د لسو کلو.
اسپاند کې زه ګورم چې تا سره قطای ده کنه؟ په دې قطای کې دی ور د کوم کړي؟
نور مالته د سړیانو سره خېسې دي.
د کوم سړیانو نه؟ د نان وای نه؟
او د نان وای ما خېسې دي دا ور بلو خرات.
اسپاند چیرته دی؟ سپیلنی. سپیلنی کوم ځای کې دی؟
دی و کوم دی؟ ز سپیلنی کوم ارزات. تر څو چې 15 ګون راکې لز ګون راکې. هر شو 15 د ورځې 15 روپیا یا روپیا کار کوم.
څو ورونه لري؟
درې ورونه ست، درې خورونه ست.
نور ورونه دې سپیلنی لوګای کوي؟
نه، یو کوچنی خور می دی، یو دومره خور می دی.
تاسو دلته چیرته اوسېږئ؟
موږ په سارته پاک.
په کور کې اوسېږئ که خیمه کې؟
په کور.
کور کې څو تنه یاستئ؟ یوه خو دې مور ده، نور څوک دي؟
مور می مړ دی.
مور دې مړه ده؟ اولی څه پی شوي وو؟
په کوچنی باندې مړ شوی وو.
په کوچنی باندې مړه شوی ده. ښه، اوس بله مور لري؟
بله مور لرم.
اخخ، هغه بیا تاسو سره ښه چلند کوي؟
او هغه زموږ سره ښه کالي مینځي. زموږ سره ښه کالي، دا کالي مو مینځي.
دا کالي خو چې زه ګورم هیڅ کله دا مینځل شوی نه دی. څنګه تاته نه وایي چې کالي دې خیرن دي؟
خو کالي زه نور کالي نه لرم، دا جوړه دي.
ښه، دغه یوه جوړه ده. بیا چې دا مینځي څه کوي؟
دا چې زموږ کور کې بیا وچ زه خپل دا غوندم.
کله چې پیسې پیدا کوي بیا پیسې چاته ورکوي؟ مور ته ورکوي که پلار ته ورکوي؟
مور ته نه ورکوم، پلار ته نه ورکوم. زه خپل شیان بنډۍ هر شی رانیسم، کور ته وړه پخو.
ځان ته پچ شی اخلي؟ کله دې ځان ته پی کی؟ کله دې ځان ته پی د سې د خوراک شی د ځان د پاره اخستې دي؟
او
مثلا چی شی پی اخلي ځان ته؟
ماشالله دې سې یو بنډۍ اخم. یو
نه نه، بنډۍ خود کور د پاره اخلي. ځان ته دې کله پی ژاولې، کله پی کی، کله پی د سې موټراک شی رانیولې دي؟
او شی مې سره نه ور دي. لار نه پیسې ور کوي.
څوک یې در کوي؟
لار مې.
پلار دې څه کار کوي؟
پلار مې کار دي.
نو پلار دې بیا پیسې د کومه کوي چې تا ته در کوي؟
زه دغه سیونلی چې بنډۍ رانیسم کور کې نور پیسې پیدا کوم کور ته وړم.
ښه، کله مکتب ته تللی یې؟
مکتب ته تللی یم، و دوه سنپی بیرته مې کېښوده.
نو بیا دې ولې خوشی کړه؟
دوه کال دا رخصتي وه.
ښه، رخصتي وه. اوس چې رخصتي یعنې ختمې شوې دي، اوس مکتب ته بیرته ځي؟
ولا څوک نه شم، هر شی هر شی زما سره شته.
مثلا څه در سره شته د مکتب؟
د مکتب داسې غټ خط چې نه ول کېږي هغه را سره ستار شي را سره ستار.
خپله دې خوښېږي چې مکتب ته لاړ شي؟
خوښېږي زما ده، څوک نه مې وړي.
که څوک دې مکتب کې شامل کړي او مکتب ته لاړ شي، غواړي چې شی درنه جوړ شي؟
وایم یو غټه معلم جوړ شي د مانه.
مننه کوم چې د ازادي راډیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجله مو واورید. تر بل نیم ساعت چې په افغانستان کې باټه بجې کیږي، زه بیا ستاسو خدمت ته راځم. خو اوس لپاره اجازه راکړئ، مایک سید سمی عباس ته سپارم.